السلام علیکم د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، نن دوشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د غوی یا ثور 15مه ده چې د 2023 میلادي کال د مې د میاشتې له 15مې سره برابره ده. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان په 23 ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزنګ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به له 5 کلونو کم عمره نږدې 6 میلیونه ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسین څاڅکي ورکړل شي.
نن د دوشنبه ورځ چې 15 مې سره سمون خوري، د 2023 کال د هیواد په 23 ولایتونو کې چې 212 ولسوالۍ وتر پوښښ لاندې ونیسي، د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی. په دغه کمپاین کې زموږ هدف 6.4 میلیونه ماشومان دي. هغه ماشومان چې د 15 کال څخه کم عمر ولري، هغوی ته به واکسین تطبیق کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د پولیو دوهمه پیښه د یکشنبې په ورځ د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه. د سږني کال لومړنۍ پیښه هم په دې ولسوالۍ کې ثبت شوې وه. پولیو په نړۍ کې لمنځه تللې، خو افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو مثبتې پیښې پکې لیدل کیږي. په نوې ډیلی کې د افغانستان په سفارت کې د بدلونونو په اړه متناقض راپورونه ورکول کیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وایي د دوی حکومت په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت ته نوی شارج دفیر معرفي کړی. ساحل شاهین نن ازادۍ راډیو ته ویل چې د سفارت کارکوونکی قادر شاه شارج دفیر ټاکل شوی دی. قادر شاه د پرزیدلی جمهوری نظام د ملي امنیت د شورا ویاند، خو په هند کې د افغانستان سفارت پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي دی چې ټول ډیپلوماتان خپلو دندو ته دوام ورکوي. په بیان کې دا راپورونه افواهات بلل شوي دي. له دې مخکې په ځینو راپورونو کې ویل کېدل چې په هند کې افغان سفیر فرید مامونزای برتانیا ته تللی وو، او د هند حکومت بیرته نوی ډیلی ته هغه ته د ستنېدو اجازه نه ده ورکړې، خو د هند حکومت رسما تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ترکیې د انتخاباتو مشر نن اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د یکشنبې ورځې انتخابات دوهم پړاو ته ولاړل. د ترکیې د قوانینو له مخې د دوهم پړاو انتخابات به د مې په 28مه نېټه ترسره کیږي. د انتخاباتو د نتایجو له نننی اعلان وروسته معلومه شوه چې ولسمشر رجب طیب اردوغان 4.95 رایې ګټلې دي. پسلو کې وبخی 4.95 رایې ګټلې دي، خو د بریا لپاره لازمي رایې نه دي پوره کړې. او د اردوغان اصلي سیال کمال قلیچدار اوغلو پسلو کې 4.88 رایې ګټلې. اردوغان او قلیچدار اوغلو دوارو د انتخاباتو د دوهم پړاو هرکلی کړی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اروپایي هیوادونو د سفر په لړۍ کې لندن ته رسیدلی او د برتانیا له صدر اعظم ریشی سوناک سره یې لیدلی. تمه کیږي چې برتانیا به زلنسکی ته د نورو وسلو او پوځي تجهیزاتو د سپارلو ژمنه وکړي. زلنسکی پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلی دی چې برتانیا پخوا هم د اوکراین د ځمکنیو او هوایي ځواکونو په پیاوړتیا کې مخکښه وه، او د دې په وینا اوس به هم خپلو د همکاریو ته دوام ورکړي. زلنسکی له دې مخکې امریکا او یو شمیر اروپایي هیوادونو ته هم د دې لپاره سفر کړی چې د روسیې د یرغل پر ضد په جګړه کې مرستې ترلاسه کړي. له اوکراین سره د لویدیځو هیوادونو مرستې د روسیې له غبرګونونو سره هم مخامخ شوي دي. او د افغانستان کرکټ بورډ له سریلانکا سره د 3 ورځنیو یا 50 اوورو لوبو لپاره نن خپل لوبډله اعلان کړه. دا لوب لړۍ به د رواني جون میاشتې له 2 تر 8 نیټې پورې د سریلانکا په همبانتو تخار کې ترسره شي. کرکټ بورډ په یو بیان کې د حشمت الله شهیدی، رحمت شاه، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران، محمد نبی، راشد خان، مجیب رحمان، فضل حق فاروقی او فرید ملک په ګډون د لوبغاړي د غړو د لوبډلې د غړو نمونه یاد کړی دي. ځوان الراوندر او تیز توپ اچونکی عبدالرحمن هم نوی لوبډلې ته ورزیات شوی دی، او ځین لوبغاړي لکه ګلبدین نایب او یمین احمدزی د ریزرو لوبغاړو په توګه په پام کې نیول شوی دی. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. قدر من اوریدون کو د خبری مجلې په دوام کې به په نوی ډیلی کې د افغانستان په سفارت کې د روانې لانجې په اړه جزئیات ووري. دا موضوع په یو مرکه کې هم شار بو.
دا ناگزیری و مجبوری ده چه دنیا در سفارتون اسپارل ده ننی حاکمیت ده، اما یو جهانی اجماع وجود لري چه دوی در ننی حاکمیت پر رسمیت نپیجنه.
په نور موضوعاتو کې د طالبانو حکومت د خصوصي سکتور د ملاتړ په مقصد په مالیاتو کې د تخفیف خبر ورکوي.
د صنعت او تجارت تر مابین باید همکاری وکړو او داسې همکاری را بنځ کړو چې تجارت باید داسې کار وکړي چې زموږ صنعت ته تاوان ورسوي او صنعتکاران باید داسې کار وکړي چې تجارت ته صدمه ورسوي.
د هیواد د کرکټ مشهور میناوال رحیم صدیقی وایي چې د ملي لوبډلې په یوه را روانه لوبه کې به د نجونو د تعلیم غوښتنه پر کمیسونو ولیکي.
ټیشرټ می جوړی کړی دی شاته ور باندې د خویندو دپاره پیغام ورکوم چې د انجونو خونځي باید پرانیزي، ځکه په نړیوالو باندې موږ باید غږ وکړو، په خپلو افغانانو باندې خو ډیر غږ وکړي.
په نړیوالو مسایلو کې د ترکیې د انتخاباتو وروستي حال ته کتنه کوو او په یو بل راپور کې مو د کورنۍ نړیوالې ورځې ته کتنه کړې.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روخان کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته په هند کې د افغانستان سفارت وایي چې د طالبانو اوسنۍ رژیم په رسمیت نه پیژني او ترخوای هغه ادعاوې هم ردوي چې ګنې د سفارت د طالبانو استازي تسپارل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې نن په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین آزادۍ رادیو ته ویل چې قادر شاه چې د دې سفارت پخوانی کارکونکی و اوس د شارج دفیر په توګه تکل شوی دی. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره همایون هیواد د شبا په مستقیمه اړیکه را سره دی او جزئیات راکوي. هیواد صاحب
مننه. تکل صاحب تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په هند کې د افغانستان سفارت د طالبانو د حکومت لخوا د نوي شارج دفیر د ټاکلو په اړه تر زید او نقیز څرګندونو وروسته د سفارت یو اعلامیه او رسنیو ته په لیکل شوی ویډیو کې خبرګون کودلی. هغه اعلامیه چې په هند کې د افغانستان سفارت نن ازادي راډیو ته رالیږلې پکې لیکل شوی، دوی د هغه شخص ادعاوې په کلکه ردوي چې وایي د طالبانو په امر یې په نوې ډیلي کې د سفارت مشري په غاړه اخیستې ده. په دې اعلامیه کې ویل شوی په هند کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفارت د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه پیژني او خپلو افغانانو ته خبر ورکوي چې سفارت په عادي ډول خپل فعالیت ته دوام ورکوي او په هند کې د دوی د ګټو لپاره کار کوي. که څه هم په قطر کې طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین نن سهار ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې دا وکړه چې قادر شاه چلته مخکې په سفارت کې کار کاوه، د اوس لپاره شش دفتر ټاکل شوی، خو په نوې ډیلي کې د افغانستان سفیر فرید مومنزی بیا په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې درې اونۍ مخکې چې د کله په سفر کې و، د قادر شاه په نوم د سفارت یو مخکینی کارکوونکی ځان د هند د بهرنیو چارو وزارت ته د طالبانو لخوا د سفارت سرپرست معرفي کړی و او بیا سفارت ته د ننوتلو هڅه هم کړې وه، خو ښاغلی مومنزی وایي چې د سفارت د کارکوونکو لخوا یې مخه نیول شوې. همدا ډول ښاغلی مومنزی وایي چې دوی د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له طالبانو سره هیڅ راز تعامل او اړیکه نه لري. ازادي راډیو له قادر شاه سره هم اړیکه ونیوله، خو له پرله پسې هڅو وروسته هم بریالي نه شو چې د نوموړي ځواب ولرو. قادر شاه چې د هند په سفارت کې کار کوو، تر دې مخکې د افغانستان په جمهوري حکومت کې د ملي امنیت شورا ویاند هم و. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت ازادي راډیو ته درې نور مکتوبونه هم را لېږلي چې په یو کې له دندې څخه د قادر شاه د منفقي خبره هم شوې. دا مکتوب په نوې ډیلي کې د افغانستان سفیر فرید مومنزی په لاسلیک په 1402 کال د غوایي په 13مه نیټه صادر شوی و او پکې قادر شاه له غیر رسمي او مرموزو کسانو سره په اړیکو نیولو د ادارې او رسمي کارونو او اصولو په سرغړونې تورن شوی او ترې غوښتل شوی چې ژر خپل کارت او نور وسایل تسلیم. په دوه نورو مکتوبونو کې بیا یوې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی لخوا د غوایي میاشتې په 15مه لاسلیک شوی و چې په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت لپاره د قادر شاه د ګمارلو خبره پکې شوې. بل مکتوب چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د بشري سرچینو د رئیس لطف الله خپلواک په لاسلیک خپور شوی، په هغه کې د فرید مومنزی د دندې د پای ته رسېدلو خبره شوې ده او ترې غوښتل شوی دی چې بیرته د افغانستان ته راستون شي. تر دې دمه د هند حکومت د دغو لانجو په اړه څه نه دي ویلي. کله چې طالبان واک ته رسېدلي، د پاکستان، ایران، روسیې او د منځنۍ اسیا د ځینو هیوادونو په ګډون د متحده عرب اماراتو سفارتونه دوی ته سپارل شوي او دوی خپل استازي ورمعرفي کړي. مننه.
همایون هیواد و چې په نوی ډیلی کې د طالبانو د افغانستان د سفارت پر سر د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت او د پخوانیو چارواکو ترمنځ د روانې لانجې په اړه جزئیات راکول. په بهر کې د افغانستان د ډیپلوماتیکو نمایندګیو او قونسلګریو پر سر د لانجو او همدارس د یو شمیر دغو مرکزونو د نامعلوم برخلیک په اړه مرسلین ارسلا د سیاسي چارو لشنون کې خلیل احمد نادم سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتلي دي چې ولې د سیمې یو شمیر هیوادونو سره له دې چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني د افغانستان استازولۍ ډیپلوماتیکي استازولۍ د طالبانو حکومت ته سپارلې دي.
دا سده چې دا ګاونډي هیوادونه اکثرا په دې چې ډېر افغانان هلته اوسېږي، هلته تجارت لري، هلته دوی مجبور دي چې ډېر مهاجر اوسېږي، د دغه مشکلاتو د حل په خاطر دوی ناګزیر دي، مجبور دي چې باوجود چې د نننۍ حاکمیت دوی په رسمیت نه پېژني، برحال دوی غواړي چې دلته اقلا یو ارتباط قائم شي. دغه سفارتونه دوی ته ورکړي په دې چې هغه پخوانی کارمندان د سفارت چې بل جمهوریت پورې ارتباط درلود، خو دوی دلته اړیکې د مرکز سره نه دي، په صلاح امانګي نشته دی. نو دغه د پاره چې دا هیوادونه دغه سفارتونه دوی ته ورکړي دي.
نادم صاحب، د سیمې د یو شمېر هغو هیوادونو په ګډون چې طالبانو ته قونسلګریان او سفارتونه سپارلې دي، نړۍ تر اوسه طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، نو په داسې یو وضعیت کې څونه اعتماد کیدی شي په طالبانو باندې چې دوی ته د افغانستان سیاسي استازولۍ ور وسپارل شي؟ او آیا دا ویر هم شته چې له دې سیاسي استازولۍ څخه ناوړه استفاده ونه شي؟
مشکلات شته دي، مثلا هغه څوک چې د باندې دي جرات نه کوي چې ولاړ شي، مثلا د دیو هغه د خلکو کارونه هم دوی نسي حل کولای، پتی چې هغه کافي ظرفیت هم دوی په سفارتو کې دوی نه لري چې وکولای شي. هغه پخوانی ډیپلوماتان چې زده کړي وو په دې ډیپلوماتیکي پیسلا برخه کې زده کړي، دوی تجربه درلودي، اوس هغه تجربه د خلکو هم نه لري چې وکولای شي هغه د افغانستان پرستیج دنیا ته وروخي.
وخت نه وخت د افغانستان د قونسلګری او سفارتونو باندې د نویو او پخوانیو ډیپلوماتانو ترمنځ ځینې مشکلات رامنځته شوي او رامنځته کیږي، نو داسې یو وضعیت څونه د افغانستان عمومي تصویر په نړۍ کې بدنام کولی شي؟ او بل دا چې هغه اسناد چې افغانان ته ورکول کیږي د دې نمایندګانو لخوا، نه دا څونه نړیوال ته د اعتبار وړ کیدی شي په داسې یو حالت کې؟
او خبر دا ده چې اوس خو تاسو ما وویل بخکې چې دا ناګزیري او مجبوري ده چې دوی دغه دنیا دغه سفارتونه سپارل دي نننۍ حاکمیت ته. اما دا په افغانستان په اکله یو جهانی اجماع وجود لري چې دوی دغه نننۍ حاکمیت په رسمیت نه پیژني، په دې په رسمیت نه پیژني چې د نړیوالو غوښتنو ته دوی باید سر کیږدي، او د ولس غوښتنې دي چې هغه د تحصیل حق دی، د ښځو ته د کار حق دی، دا ټول هغه شیان دي چې د حقوق بشر مراتول دي، کانونسیونونه چې د ملل ملګرو ملتونو دوی په رسمیت باید وپیژني. دغه ټول هغه څه دي چې طالبان تر اوسه په دې باندې فیصله نه ده کړې، او دا ډېر مشکل دوی ته پیدا کړی دی. دغه وجه نه چې دنیا اجماع لري او دوی په رسمیت ونه پیژني، که چیرې دوی په رسمیت ونه پیژني دغه مشکلات به متاسفانه دا ټول مشکلات د خلک د افغان پر ولس باندې راځي. افغان ولس په یو بې سرنوشتې دی، یو عدم هویت په اسلام سره مخامخ دي. افغانان په بهر کې دا پاسپورتونه چې لري، مثلا د دوی سټیکر د پخوانی رژیم پورې چې مربوط دی، هغه سټیکر دنیا پر رسمیت نه پیژني، چې دوی تمدید کې پاسپورتونه دوی نه لري چې خلکو ته توضیح کړي. نو دا ډېر مشکلات دي چې متاسفانه چې په دې کې افغانان ډېر ضروري دي.
د سیاسي چارو شنونکی خلیل احمد نادم و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې د مالیاتو په برخه کې د خصوصي سکتور تر پر لا پسې نیوکو وروسته د طالبانو حکومت وایي چې د خصوصي سکتور د وده او ملاتړ لپاره په مالیاتو کې تخفیف اعلان کړی. د د اعلان شوی تخفیف او اسانتیاو په اساس د خصوصي سکتور درې میاشتنۍ انتفاعي مالیه له 4% څخه 2% ته راټیټه شوې ده. کرنیز، صنعتي او سوداګریز سکتورونو ته 5% قراردادي موضوعي مالیه معاف شوې او ترخواي خصوصي پوهنتونونو، ښوونځیو او مدرسو ته د یو کال لپاره درې میاشتنۍ انتفاعي مالیه هم بخل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د خصوصي سکتور استازو په وار وار د کمې ګټې او لوړو مالیو له کبله شکایتونه کړي دي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي افغانستان په لوړې مالیې اخیستو مخکې نه شي تلی او په کار ده چې د کار روزګار د پراخېدو لپاره هلې ځلې وشي. د ازادۍ راډیو خبریال امید زهیرمل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د خصوصي سکتور د ودې او ملاتړ په موخه یې په مهمو مالیاتي موضوعاتو کې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. طالب چارواکو د دوشنبې په ورځ په کابل کې د دې اسانتیاوو په مالیاتو کې د تخفیف راوستو اعلان وکړ. په دې اړه جوړه شوې غونډه کې د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي وویل دوی لومړی ستونزې مشخصې کړې او بیا یې د حل لار ورته موندلې ده.
ستونزې مو وڅېړلې او وروسته مو حل لارې چې د ټولو لپاره یعنی د حکومت، ملي سوداګرو او صنعتکارانو لپاره د منلو وړ وي مشخصې کړې او بیا مو امیرالمؤمنین ته وړاندې کړې. له نیکه مرغه امیرالمؤمنین هغه څه چې موږ وړاندې کړي وو بېل له کومې لاسوهنې ومنلې او راوایستولې.
د طالبانو د حکومت لخوا خصوصي سکتور ته د اسانتیاو رامنځته کول او د مالیاتو په اعلان شویو تخفیفونو کې د خصوصي سکتور روباره انتفاعي مالیه له 4% 2% ته راټیټه شوې. کرنیز، صنعتي او سوداګریزو سکتورونو ته 5% قراردادي موضوعي مالیه معاف شوې او ترخواي خصوصي پوهنتونونو، ښوونځیو او مدرسو ته د یو کال لپاره روباره انتفاعي مالیه هم بخل شوې ده. همدارول د تیلو او غازو د پمپ سټیشن او اړوند پخوانی بررسی معاف شوی خو د نورو کلونو لپاره هر پمپ سټیشن مکلف ګرځول شوی چې په هر لیټر تیلو کې 0.6% ثابته مالیه د طالبانو حکومت ته ورکړي. د طالبانو حکومت خصوصي سکتور ته د نویو اسانتیاو درامسته کول په برخه کې ادعا کړي چې په هر ځون کې د سوداګر او صنعتکارانو لپاره د پاسپورټونو د ویش زمينه برابرېږي، د ویزو د اخیستو د ستونزو د حل په برخه کې به ورسره مرسته کیږي او په ټولو بندرونو کې به د اسان خدمت یا واحد چتر مرکزونه فعالوي. خو د طالبانو حکومت سوداګر او صنعتکاران په دې مکلف کړي چې د سوداګرۍ تر جواز اخیستو مخکې به 1500 افغانۍ په بانکي اکاونټ کې د تضمین په شکل بلاک کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ خونی مشر محمد یونس محمد وایي افغانستان په لوړې مالی اخیستو مخکې تګ نشي کولای او په کار د همکاري لا زیاته او ستونزې حل شي.
د صنعت او تجارت تر مابین باید همکاري وکړو او داسې همکاري را بنځ کړو چې تجارت باید داسې کار وکړي چې زموږ صنعت ته تاوان ورسوي او صنعتکاران باید داسې کار وکړي چې تجارت ته صدمه ورسوي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونی مشر دا هم ویل چې اوس مال سوداګر افغانستان ته د خپلې پانګې د انتقال په برخه کې ستونزو سره مخ دي. هغه د افغانستان د صنایع او قانون خونی مشر شیرباز کمینزاده له طالب چارواکو غواړي چې صنعتکارانو ته د خامو موادو په برابرولو کې مرسته وکړي. د طالبانو حکومت داسې مهال د مالیاتو د تخفیف او خصوصي سکتور ته د اسانتیاو درامسته کولو په اړه خبر ورکوي چې موده وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمېر صنعتکارانو او ترخوایي یو شمېر هټیوالو انتقاد وکړ چې په ویاله بیلو نمونو ترې مالیه اخیستل کیږي چې د دوی کار روزګاری له سقوط سره مخ کړی دی.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورزو د ترکیه د انتخاباتو موضوع ته. د ترکیه د انتخاباتو د کمیسیون مشر نن اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د یکشنبې د ورځې انتخابات دوهم پړاو ته ولاړل. د ترکیه د قوانینو له مخې د انتخاباتو دوهم پړاو باید په 15 ورځو کې یا په 2 اونیو کې دننه ترسره شي چې په دې حساب باید د می په 28 نیټه دا انتخابات بیا تر سره شي. اسد الله لودین په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شبه را سره دی او معلومات راکوي. لودین صاحب، د ترکیه د انتخاباتو وروستی حال اوریدونکو ته وایست.
او مننه تکل صاحب، د ترکیه د ټاکنو کمیسیون د ماسپښین په شاوخوا 3:30 بجو تکل صاحب
مهرباني وکړئ لودین صاحب، یو څه خند راغستا سوب خبرو کې کې لسره د جزئیات ورکې او ریدونکو به پوره ووري.
و د ترکیه د ټاکنو کمیسیون د ماسپښین په شاوخوا 3:30 بجو اعلان وکړ چې هڅه و نومان 50% نه دی پوره کړی. د کمیسیون مشر احمد ینیر خبریالانو ته ویل شاوخوا 15,000 رای لا هم نه دي شمیرل شوي، خو په خبرې هغه برخلیک ټاکونکي رای نه دي. د دغه کمیسیون د اعلان له مخې اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان 9.15% او سیالی کمال قلیچدار اوغلو 4.9% رای خپل کړي دي. ولسمشر زو ټاکنو ته دوه نور نماندان سنان اوغان او محرم انچا هم ولاړ و چې اوغان څه باندې 15
لودین صاحب ستاسو خبرې مونږ بیا هم نه اورو. په اړیکه کې فکر کوم ستونزه شته. قدر من اوریدونکو، د ترکیه د انتخاباتو وروستی حل به د ازادي راډیو پر روانو خبرونو کې بیا هم واوري. اوس ورزو نورو مطالبو ته.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ځانګړی مینوال رحیم صدیقی وایي د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د روان سریز لپاره ځانګړي کمیسونه پلان کړي دي چې شاته به پرې لیکل شوي وي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. ښاغلی صدیقی وایي په دې اړه باید د نړیوالو د افغانانو غږ نړیوالو ته بیا بیا واورول شي. د روادارۍ سازمان او افغان ښځینه فعالانو د ښاغلي صدیقی د دې اقدام هرکلی کړی او ویلي دي له هرې لارې چې ممکنه وي باید په دې برخه کې کار وشي.
په نړیوالو باندې موږ باید غږ وکړو، په خپلو افغانانو باندې هم ډېر غږ وکړو. د نجونو ښوونځي باید پرانیزي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ځانګړی مینوال رحیم صدیقی دی وایي د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ سریز لپاره داسې کمیسیونه جوړوي چې شاته پرې لیکل شوي وي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. ښاغلی صدیقی وایي په دې اړه باید په نړیوالو په بیا بیا غږ وشي.
بنگلاديش ته د ما سفر دی. د افغانستان او د بنگلاديش سیریز ان شاء الله را روان میش کې ټیشټ می جوړی کړی دی. شات اور باندې د خوین دو دپاره پیغام ورکوم چې د انجونو خونځي باید پرانیزي. باج مشهور کسان دي کنه دا به مور پسې را پاسوم. ځکه په نړیوالو باندې موږ باید غږ وکړو، په خپل افغانانو باندې هم ډیر غږ وکړي.
25 کلن رحیم صدیقی افغانستان څخه بهر په نیوزیلند کې ژوند کوي. د دې خبره له 2013 کال رئیس دی افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د اڅونې لپاره له ملي بیرغ سره لوبو ته ورځي او په ځان ځینې انځوریز او لیکلي پیغامونه هم جوړوي. نوموړی له همدې امله د خلکو ترمنځ ډیر مشهور دی. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د افغان لوبډلې او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ سیالیو سیریز د روان جون میاشتې په 14 نیټه پیلېږي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته د نجونو منځني ښوونځي وتړل او د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې دوی پوهنتونونو ته لتګ هم منع کړي. د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره او د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشره شهزاد اکبر وایي د ښاغلي صدیقی د دې اقدام هرکلی کوي. ښاغلی اکبر ازادي راډیو ته وویل
سر مهم است دنیا بفهمه که خواست بازگشایی
دا ډیره مهمه ده چې نړۍ په دې پوه شي چې د نجونو د ښوونځي او د پرانیستلو موضوع د عام ولس غوښتنه ده. ورزشکاران، هنرمندان، خلک په هر سطح کې وي، ځکه ځینې وخت افغانستان نه داسې تصویر وړاندې کیږي چې د دغه هیواد خلک په خپل فرهنګ کې د نجونو د زده کړو مخالف دي. نو زما په اند نیک اقدام دی. نتیجه به یې په لنډ مهالی کې معلومه نشي، خو هسي او پیغام رسول ډیر مهم دي.
د ښځو د حقونو ملاتړ امنه مایر هم دا شان هڅې موثرې ګڼي. وایي لارې ممکنه لارې چې په دې برخه کې کار کېدلی شي باید ترسره شي. اغلی مایر ازادي راډیو ته وویل
دا هڅې ډېرې ښې دي او په یو ډول نه یو ډول د نړیوالو پام د برخې ته را ګرځوي چې په هره برخه کې خلق په دې باور دي چې د افغانستان ښځې او نجونې د زده کړو او کار کولو حق لري او باید دوی ته دا حق ورکړل شي.
که څه هم ښاغلی صدیقی وایي چې د طالبانو لخوا د نجونو په زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو لپاره باید بیا بیا په نړیوالو غږ وشي، خو تر اوسه په دې اړه د نړیوالو له پراخو غبرګونونو سره سره هم طالبانو د نجونو د زده کړو په تړاو خپلو پرېکړو کې هیڅ ډول مثبت بدلون نه دی راوستلی. دوی د زده کړو تر څنګ نجونې او ښځې په ډیرو دولتي او د ملګرو ملتونو سازمان د دفترونو په ګډون په ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو هم منع کړي او دغه شانې نور محدودیتونه هم پرې لګولي دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د نننۍ مازیګرنۍ خبری مجلې په وروستیو شیبو کې نن د می 15 د کورنۍ نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغانان چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته له هیواده وتلو ته اړ شوي دي، وایي د جمهوري نظام ړنګېدل او ناغوښتل شوی کډوالۍ دوی له خپلو کورنیو جلا کړي دي. دوی د ازادي راډیو خبریالې سنا ککړ ته وویل چې له هم د خپلو کورنیو لغړو سره د یو ځای کېدو کومه هیله او لاره نه لري.
فامیل ما هر کدامشان در یک گوشه جدا از دنیا هستند.
عادله وایی په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته او د ناغوښتل شوي کډوالۍ له امله یې له کورنۍ څخه جلا شوې ده. عادله د بنګلادیش د یو پوهنتون محصله ده. نوموړی د جمهوري نظام له نسکورېدو مخکې د لوړو زده کړو لپاره د بورسې له لارې د ښې هېواد ته تللې وه. عادله وایي چې د جمهوري ریاست له ړنګېدو څه موده مخکې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره کابل ته تللې وه او د طالبانو له واکمنۍ وروسته له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته ولاړه. د اغلې عادلې په خبره مور او پلار یې له هغو خویندو او ورونو سره یې چې عمرونه یې له 13 کلونو کم وو په پاکستان کې له پاتې کېدو 2 میاشتې وروسته یو اروپایي هېواد ته کډوال شول، خو دا او ورور یې د هغوی د عمرونو له وجې د کورنۍ له نورو غړو سره یو ځای نه شول. عدلی ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو زده کړو د دوام لپاره په بیرته بنګلادیش ته ولاړه شي، خو ورور به په پاکستان کې بې برخلی کوي. عدلی یو بل ورور هم لري چې په روسیه کې زده کړې کوي.
مونږ له هغو کورنیو څخه یو چې هر یو مو د نړۍ په یوه ګوښه کې د نامعلومې راتلونکي سره د دې انتظار باسو چې نن یا سبا به د افغانستان وضعیت بدل شي، او مونږ ټول له خپلې کورنۍ سره یو ځای او خپل هیواد ته ستانه شو.
عادله په دې اړه اندېښنه لري چې دا او ورور به یې له زده کړو وروسته چېرته ولاړ شي. فهیم کودانانی یو بل افغان دی چې وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خپلې کورنۍ له غړو څخه جلا شوی دی. کودانانی وایي سره له دې چې 13 کلنۍ کم عمره ماشومان لري او د هغوی د روزنې لپاره یې له مېرمنې او ماشومانو سره د ده شتون اړین دی، خو تر اوسه نه دی توانېدلی له کورنۍ سره یو ځای شي. د نوموړي په وینا د 2021 کال د اګست 15 نیټې په وروستۍ الوتنه کې هند ته ولاړ او څه موده وروسته یې کورنۍ د یوه مرستندویه بنسټ له خوا بل هېواد ته ولېږل شوه.
کله چې زه ډهلي ته ولاړم زما کورنۍ یو څه موده کابل کې پاتې شوه، بیا د یوې مرستندویه بنسټ له خوا له افغانستان څخه بهر ولېږل شوه، او تر اوسه زه د نړۍ په یو ګوښه کې یم او کورنۍ مې په بله کې. موږ یوازې د ټېلیفون له لارې سره اړیکه کې یو. ډېرې هڅې مې وکړې چې هغوی ته ځان ورسوم، خو له بده مرغه ونه شو.
یو خبریال هم چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي وایي چې 2 میاشتې وړاندې فرانسې ته ورسېد، خو مېرمن او ماشوم یې لا هم په افغانستان کې دي. د ده په وینا فرانسې ته د ده د کورنۍ د لېږدولو هڅو لا هم کومه پایله نه ده ورکړې.
خانواده ما هنوز هم در افغانستان است و ما در اینجا
زما کورنۍ لا هم په افغانستان کې ده، او زه دلته یوازې ژوند کوم. هڅه کوم چې کورنۍ مې هم دلته وغواړم، خو ستونزې او خنډونه زیات دي. تر اوسه نه یم توانېدلی چې خپله کورنۍ دلته وغواړم، ځکه لا هم ستونزې شته.
نن د می 15 د کورنۍ نړیواله ورځ ده. د 1993 کال د سپتمبر په 10 ملګرو ملتونو دغه ورځ د کورنۍ ورځې په نوم ونوموله. د دې اقدام موخه د ټولنې د بنسټیز رکن په توګه کورنۍ ته د نړیوالې ټولنې د اهمیت څرګندول او د هغو مسلو له منځه وړل دي چې کورنۍ ګواښي. نامې او بېوزلي په ځانګړي ډول له 2014 کال وروسته د افغانانو د کډوالۍ دوه اصلي لاملونه وه، خو په افغانستان کې د جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د تخلیې پروسې له لارې اروپایي هېوادونو، امریکا، آسټرېلیا، کاناډا او نورو هېوادونو ته کډوال شول. ډېری دا کسان سیاسي او د بشري حقونو فعالان، خبریالان، د ړنګ شوي جمهوري نظام کارکوونکي، د ناتو د غړو هېوادونو افغان همکاران او ټولنیز فعالان وه. د کوربه هېوادونو د قوانینو پر بنسټ یوازې مور، پلار او له 13 کلونو کم عمره ماشومان په کورنۍ کې راځي، خو ورور او له 13 کلونو څخه لوړ عمر لرونکي اولادونه په کورنۍ کې نه شمېرل کېږي.
چهارشنبه د سهار له 10 نیمو تر 11 بجو په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ.